یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:16 صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په سر کې څو مهم خبرونه. نن د سور غویی اتمه په افغانستان کې د پخوانی مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یوه غونډه نیولې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت مشرانو د مجاهدینو په سختیو کړاوونو باندې خبرې وکړې او دا یې د افغانستان د خلکو د بریا ورځ ولمانځله. خو د سور د اتمې د لمانځغونډې مخالفین بیا په دې فکر نه دي او وایي چې له هغه راهیسې د افغانستان د ناخوالو او بدبختیو ورځ راشروع شوې او تر اوسه پورې افغانان په لانجو بوختي. پخوانیو مجاهدینو بیا د دې ورځې په مناسبت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هیلیکوپټر ورکړل. نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ د شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو د دغې پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه یې خپل سري پریکړه بللې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسوبرون اکسپورت کمپنی په 2018 کال کې د امریکا له دفاع وزارت یا پینټاګان سره لاسلیک کړی. اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي سخت دغو هلیکوپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې په نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف وایي هیواد به سختې اونۍ په مخ کې ولري او خبرداری ورکړی چې د روسیې د پراخ یرغل په ترڅ کې به د دغه هیواد په ختیځ کې ډېرې ورانۍ او ځاني زیانونه رامنځته شي. نوموړي د جرمني په رامشټاین امریکایي پوځي اډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو د چارواکو غونډې ته چې پرون یې دوهمه ورځ وه په اشاره وویل. دا غونډه د یو داسې رښتینی ائتلاف څرګندونه کوي چې هدف یې یوازې د کرملین مسؤول پیژندل نه دي، بلکې هدف یې د روسیې د ظلمونو مخنیوی دی تر څو دا مسله یقیني شي چې متمدنه نړۍ دغه جګړه ګټلی شي. آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي. تفصیل د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. راځو د پروګرام معرفي ته. نن د سور یا غویی اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو په د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د دغې ورځې په مناسبت باندې ځینو پخوانیو مجاهدینو له طالبانو غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه ورکړي.
خوانی مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغه کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام نفی وایي ګاونډیان دې متقابل درناوی حفظ کړي.
همسایه های خود هم همی توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید.
دا وروسته له هغه چې له ایران سره په پوله کې ځینې لانجې رامنځته شوي او ایراني ځواکونو زغروال ګاډي پولې ته راوستي دي. اخوا پاکستان هم څو ورځې مخکې د افغانستان خاوره بمبار کړې وه. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې پاتې شئ، نور مطالب هم درته لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو ته غوښتل ترازو اولی موضوع ته. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې د مجاهدینو د بریا د لمانځغونډې پر مهال په یو لړ سیاسي او وروستیو تازه تحولاتو باندې خبرې کړې دي. حنفي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې متقابل درناوی حفظ کړي. هغه همدارنګه له هغو افغانانو چې په بهر کې دي غوښتي چې بیرته د هیواد ته راستانه شي او د ده په خبره چې افغانستان امن دی. دا چې د مجاهدینو د بریا په مناسبت په کابل کې د غلوې غونډې کې نور څه روان دي او کومې موضوعګانې یاد شوې دي، زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات را سره شریکوي.
بلستان زه سب غوند لا هم جریان لري د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستال عبد السلام حنفی د غوند ته په وینا کې د افغانستان په گاونډي هیوادونو باندې غږ وکړ چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې الله سبحانه ډډه وکړو د غشان ډاډ ورکړي چې اوس مهال د افغانستان نه یو گاونډي هیواد ته هم هیڅ ډول خطر نه پیښ دی او نه به پیښ شي. وی ویل چې گاونډي هیوادونه باید متقابل احترام وکړي د افغانستان حکومت ته او دوی هم د بل کوم هیواد گاونډي هیواد ته قرآنی اچارو کې لاسوهنه نه کوي او د لاسوهنې مخالف دي. دا په سوال کې چې تازه د ایران په پوله کې د طالب ځواکونو او ایراني ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی، رپورټونه ورکړل شوي دي او ایراني رسنۍ ویلي دي چې طالب ځواکونو د ایران په خاوره کې د کوم سړک د تیرولو هڅه کوله او اوس مهال وایي چې آن د ایران زغروال ګاډي هم دغه پولیس ته را رسیدلې دي. د دې نه وړاندې پاکستان جیټ الوتکو د خوست په ولایت کې او دغه شان په کونړ کې هوایي حملې کړې وې چې لامل یې لسګونه هغه وزیرستاني کډوالو ته مرجوب لا وخت و چې د تیر حکومت پر مهال باندې د جنگ جګړو لامل دي خواته کډوال شوی وو. څو ورځې وړاندې په یو غونډه کې د طالبانو د دفاع سرفرست وزیر ویلي و چې د پاکستان حمله دا ځل د ملي د افغانستان د ملي منافو لپاره تریتيري کې خپل ځل په پاکستاني غاغو کې چې دغه سي کوم کار بایتونه کې ښاغلی سلام حنفي دغه شان په خپل خبرو کې له افغانانو غوښتل چې افغانان چې د تیر حکومت کارکونکي او دغه شان نور افغانان چې له هیواد وتلي دي په دوی غږ وکړي چې بیرته هیواد ته راستانه شي او د افغانستان په جوړولو کې برخه واخلي. خو دا په داسې حال کې دا ستانګزی صاحب چې همدا اوس هم زیات شمېر افغانان له افغانستانه په تیښته دي، هڅه کوي چې له افغانستان نه ووځي، بیکاري دغه شان نامني او ځینې د پخواني حکومت کارکونکي فکر کوي چې دلته یې سر ته خطر دی، دوی له افغانستانه د وتلو په هڅه کې دي او هڅه کوي له افغانستان نه ووځي. که څنګه طالبانو وړاندې ویلي وو چې یو کمیسیون جوړ کړی او دا کمیسیون به لاغ افغانانو سره خبرې کوي چې هغه په بهر کې دي، خو تر اوسه پورې دغه کمیسیون چې چا سره اړیکې نیولې دي او چاته قناعت ورکړي چې لږ تر لږ افغانستان ته بیرته راستانه شي، تر دې دمه یې پاړه باندې څه نه دي ویل شوي.
ډېره مننه کوم. او امر دل چې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د گاونډي هیوادونو غوښتنې چې متقابل درناوي هیفس کړی، همدارنګه په افغانانو باندې چې بهر کې دی غږ کړی چې هیواد خوندي دی په خبره او برته دی هیواد ته راستانه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
په افغانستان کې د پخواني مجاهدینو بریات درسیدو څخه نن ډیر ښکاله پوره شول. دغه مجاهدین اوس څغواړي د طالبانو په حکومت کې ونډه د دوی یو مهمه او اساسي غوښتنه ده، خو طالبان په جواب کې څه لري؟ جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکي او د ټولګډونه حکومت غوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرستيال محمد ناطقي وای
دوی نشي کولای په دې ډول حکومت وکړي. حل لار هماغه سیاسي خبرې دي، یو سیاسي هوکړه ده د اصول پر بنسټ او بیا د ټولګډونی اداري جوړول.
نن د سور اتمنېټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا ل ډیر شمی کلیزي سره برابر ده. د افغان مجاهدینو بیلا بیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلوه حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1991 مریز کال د سور پاتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو وخت تر رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لږونه زره کسان پکې ووشل شول او ټپیان شول او په میلیونونو نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 او 1916 لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان وخت ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لمړي پړاو واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح سیری نه وي شاملې او اوس هم د مجاهدینو یو شمېر پیژندل شوی سیری وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه د ورکړل شوی. لدی ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وای دا موقت حکومت دی او چې کله ټولګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه د خلکو په وینو نوي سره پکې شامل شي.
په یقین سره چې خواني مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولای او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو پاره کې بعد مجاهدینو برخه بخامخه معلومی او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبان حکومت د غویا ثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي، خو ویان دي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټول افغانانو مشترکه ده او د ویډلې د جنانه د ټول افغانانو په جهاد کې برخه اخیستو قربانۍ ورکړې او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ماته ورکړې د ټولو ګډه مشترک افتخار ده، موږ افتخار پکو.
خو خاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او په خوانی مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي کنه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه. مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دي او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د هم ویلی و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی تسپارلې چې پکې د تا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور. په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړیدل نه یوازې د پخوانی مجاهدینو او سیاسيونو غوښتنه ده، بلکې نړیوال هم دا شان یو حکومت غواړي او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط دی. ازادي
رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د راپورونو په اساس د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس په افغانستان کې پوستي خدمات له ډیرو خندونو او ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې د پوست لارې افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیګلی شکایت کوي چې دغه مواد په وخت نه رسیږي او د ډیر وخت لپاره ځنډیږي. د پوست اداره هم مني چې د پوست لیګل په برخه کې ستونزې شته، خو وایي دوی د حل کولو لپاره کار کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدماتونه هم ټکنی شول، چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوست لارې اسناد او توکي لیګلې دي، ازادي رادیو ته وویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي، چې له دې عمله لړې رستونځو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو زین الله شګیوال چې شاوخوا څلوي خرزه مخ کې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي، تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. د وایي هلته خپلوان اسناد ته پته مدي، خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوسټ له څنګ سره اړیکه نیسي، هغوی ورته وایي چې صبر دی وکړي و برسيږي.
د ننګرهار دولتي پوسخانه د لارې مولې ګلې ما چټک پوسټ کې ورکړل، ویل چې و ورځي زیات دیار لس ورځې، خو دیار لسم ورځې چې دا اخري ورځ یعنی په دې ورځ اکمن رسیږي. ماننې چې دا تقریبا سلویخ دوه سلویخ ورځې کېږي، اوسه پورې معلومات نشته چې دا تذکيري چیرته دي.
دا ستونزه یو اړخیزه نه ده، هغوی هم افغانستان ته د پوست له لارې په اسانۍ څه لیږلی نه شي چې په بهر کې دي. په جرمني کې میشت افغان لیکوال علمګل سهر وایي غواړي یو سند افغانستان ته ولیږي، خو له ډېرو هڅو وروسته هم بریالی شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا اووه میاشتې کېږي چې یو مهم سند ده، یوه پاڼه ده، وایم دا ولیږم نه لیږل کېږي. افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوستي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود، چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هوارې کړې وې، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتلې څو کتابونه ایران ته ولیږي وایي کله چې د افغان پوست ادارې ته ورغی، د کتابونو د لیک بیه یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیې څو چندل وړوا.
نو دوی چې کوم حساب حکومت ویل چې دا په شپږ ډیر زر افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي، نو مول چې دا خوشبخت ډیر زر افغانۍ تقریبا دا کتابونه چې حساب کوم شپږ ډیر نه ټول نه دي. دا تر زوی مې جلال آباد نه هم بهر ته سلیګل اولم تفوسو کړتهونه هم تقریبا شپږ ډیر زر افغانۍ تر اخستی. مونږ د مسولینو نه د لوړپور شاوکو نه هله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي.
خو د افغان پوست ادارې مسولان وایي چې د پوست باید وینې بلکې د پوست نړیواله ټولنه ټاکي.
په کندهار کې د روژې لراتک سره د بیلابیلو لوبو سیالۍ پیل شوې او هر ورځ ورته زرګونه ځوانان د نندارې لپاره ورځي. خو دا سیالۍ تر ډېره د لوبغاړو په شخصي لګښت ترسره کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د روژه میاشتې لپاره رئیس د کندهار شار پاینو مین شارګوټی کې د شپنوی لوبو سیالي پیل سی چې تر روژه مات ورسته د کندهار د شار ولسوالۍ ځوانان تر پیشنمی پوری د لوبو ننداره کوي. فضل احمد او مختار احمد چې د دغلوب ننداري تراغلی وای د روژې پر مهال د لوب میدانونه د وخت د خوشاله تیرولو لپاره تر ټولو شمو قیده.
الحمدلله مجدل ترازو د فوټبال ګراوند ته دلته میچونه ګورو او خپل ساتیری کوو. شش ځوانان راځي او دلته لوبې کوي د خپل ساتیری دپاره. بس روژه مات وسو الحمدلله تراوی وکو بیا موږ راځو دلته دا میچونه ګورو در دوه بجو پورې. نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر شد.
کله روژه مات وکړو تراوی وکړو لمونځ وکړو تراوی وکړو بیا نو د ټیم پاسې دپاره راځو. عینو مین ته دلته د قریشي اکاډمي کرکټ کلب ته راځو. مانا دلته د ځوانان کرکټ کوي موږ دلته مینهوالو یو دلته کښېنو ته دوی تشویق کوو.
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره زمینه برابرول او د نشي توکو مخنیوی دی.
ځوانان راځي په زورګونو نندارچان دلې راځي. موږ درې ټورنمنټ په لاره چول دي چې تقریبا اویا ټیمو برخه پکې اخیستې ده. نو هر شپه 15 لوبې ترسره کیږي. ځوانان مینهوال او دلې امنیتي کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي.
په کندهار کې د روژې پر مهال دغه ډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ته غوږ شئ.
په کابل کې د سوداګرو خزونو نندارتون پرانیستل شو. د افغان خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر رویا حافظي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې اویا سوداګرو خزو ګډون کړی دی. د غلی حافظي په خبره دا نندارتون راځي لموږ توکي وپیری په نوم په کابل کې په آریا ښارګوټي کې جوړ شوی دی. نوموړی وویل دغه نندارتون د 15 ورځو لپاره د سهار له 10 د ماښام تر 2 بجو پورې د مینهوالو پر مخ پرانیستل دی. د سوداګرو خزو دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې په افغانستان کې طالبانو په واکمنۍ دوسره ډیرې دوی خپل سوداګری فعالیتونه بند کړي او یا هم له هواده بهر تللی دي. په کابل کې په 420 کورنۍ او خوراکي توکي ویشل کیږي. د مهرتاون په نوم د مرستندوی بنسټ مشر مولانا ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې دا مرسته به په بیوزله او بې سرپرسته کورنۍ او دغه شان معلولینو وویشل شي. د نوموړي خبره دا مرسته د سوداګرو په همکارۍ ترسره کیږي چې 4 قلمه مواد وړي وریجي لوبیا او ګوره پکې شامل ده. دا مرسته له یو شمېر بیوزلو کورنۍ نوی سره په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته دغه هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ او د بیروزګارۍ کچه هم پکې پراخه شوې ده. مخکې تر دې هم یو شمېر هیوادونو بهرنیو او کورنیو مرستندوی ادارو او سازمانونو ورته مرستې له افغان بیوطن کورنیو سره کړي، خو ډېرې لا هم وایي چې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. او نن د کابل د صرافۍ په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثار په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږتیا افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 48 پوله، او زر پاکستانی کلداري 403 افغانۍ.
مننه کوم چې د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته مو غوږ نیولې ده. کولای شئ د ازادي رادیو دا پروګرام او د ازادي رادیو ټول نور پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې واورید نړۍ هر ځای کې چې یاستئ د انټرنیټ لاري. همدارنګه په افغانستان کې نو دولس پکې منځنۍ صفه باندې زموږ په صفات وګه په ټولو لوی ښارونو کې اوریدلی شئ. اوس مایک اجمل اند سپارم څو ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
لا خبرونو ور اخوا
دا خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. لنن ندير شکاله مخکي په دې ورځ د مجاهدینو حکومت په کابل کې واک تر لاسه کړ. دا حکومت بیا د طالبانو لوري سقوط شو، خو سم دې ورځ په ویار طالبانو د غوايه اتمه عمومي رخصت اعلان کړی. د سور پاتما څنګه مجاهدین وتوانې دل چې په کابل کې د ډاکټر نجیب الله حکومت له صحنې لری کړی او واکتر لاسکړي. جزئیات لا احمد شیبراور.
په افغانستان کې د سور پاتما مجاهدین کابل ته ننوتل او په اسلام آباد کې د مجاهدینو د مشانو ترمنده شوی موافقه لمخې سبقۃ الله مجددی د دوه میاشتو په مخه د اسلامي دولت لومړی ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتونو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی وو څو واک په سولیز ډول په کابل کې نوی حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ. خدا سوله و نشوه او مجاهدینو کابل ونیو. د ملګرو ملتونو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولی ونتوانېده چې د مجاهدینو مخه ونیسي. یو شمیر کتون کې په دې باور دي چې د 1978 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزورې شو. له دې ډلې یو هم پخواني پوځي چارواکی جنرال دولت وزیری دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د روسانو تر وتلو وروسته د افغانستان له حکومت سره مرستې کمې شوې او د ډاکټر نجیب د حکومت په وروستیو کې د خوست او روزګان ګارنیزونونه د اکمالاتو د کمبود له امله سقوط شول. شغله وزیر زیاتوی چې د 1999 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تنی کودتا دا حکومت نور هم لپشو غرزاوه. خود د په باور د نجیب الله حکومت لا هم دومره پیاوړی وو چې د ملګرو ملتولو طرح دفاع وکړي، خو هغه وخت ستنې پړنګې دوشوي چې د دفاع وزارت تمرستیال جنرال نبی عظیمی په ګډون د ببرک کارمل پلویان له مجاهدینو سره ملګری شول.
نبی عظیمی او د نور د ډاله چور سره و د ټول سره یو ځای شو. د دې پرڅنګ کې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډیر ملاتړ او د توتیل مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد را منځته ک وکیل چې د بهرنیو چارو وزیر او غلاړو په جبل سراج کې د مچا مسعود سره غونډې وکړلې. درېزل التلاړو بس جبل سراج ته د دوستم د سید منصور نادری د محقق او خلیلی او د مچا مسعود ترمنز غونډه وشوې. د دوی په منځ کې اتحاد وشو.
بلورته اسلام آباد د بینن سوان په مشهید ملګرو ملتونو ترون تجمن وو. نو څنګه هغه لوري ونتوانیده چې د ملګرو ملتونو د سولې موافقه وشغوري؟ سیاستوال سید اسحاق ګیلانی وای چې دای له بینن سوان سره لنجدي همکارو.
زه او زما یو سملګری مونږ بینن سوان سره کار کاوه چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت و نشي ما قبل انتقال دی. ما قبل انتقال په دې معنا و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي بعد له هغې نه استعفا وکړي او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بې طرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي چې هغه وخت لویدیځ افغانان یوازې پرېښودل نو د سیم هیوادو یو ناسم پلان طرح کړ چې نتیجه یې دا شوه چې په کابل کې کورنۍ جګړو ته لار هواره شي. د ملګرو ملتونو په وینا د مجاهدینو د خپل منځي جګړو پر مهال په کابل کې پولیسکونو سره ملکیان ووشل شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم ملالی بشیر ته غوښو او تریوا بوروچی نړیوال رسنی د افغانستان په اړه څوای.
نیوز ویک مجلې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو ل بیا را څرګندېدو وروسته په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د مجلې په وینا بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچستانو د ازادۍ پوځ په پاکستان کې د چین د حضور پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی. د سې شنبه په ورځ د می پښپړوښتمه نیټه په کراچي ښار کې په یو انسټیټیوټ کې په ځانمرګ برید کې د درو چینایي اتباعو په ګډون څلور کسان ووژل شول. برید یې ویښه ځینځ ځانمرګ برېدګری کړی وو. نیوز ویک لیکلی طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستان به پر هیڅ هیواد حمله نه کیږي. پاکستان له هغو درو هیوادونو یو و چې په لومړي ځل یې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژنده، خو دا ځل یې د طالبانو په مشري حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې راغلی چې اسلام آباد له یوې خوا له امریکا سره د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې همکاري کړې او له بلې خوا یې له طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. لیکوال زیاتوي نه یوازې بلوڅ ازادي غوښتونکي بلکې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان حکومت ته لوی تهدید دی. ویل کیږي چې دا تحریک په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره اړیکې لري. د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ وروسته له هغه کړکېچ رامنځته شو چې د پاکستان پوځ په خوست او کونړ ولایتونو کې د وري په 28مه نیټه هوایي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې شاوخوا 40 کسان وژل شول. د نیوز ویک تر راپور لمخې داسې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو نوې جبهه پرانستل کیږي. ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو په اړه د امریکایي کمیسیون راپور ته کتلې دي. د مقالې په پیل کې ویل چې له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا کمیسیون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې افغانستان د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. د دې کمیسیون په راپور کې یادونه شوې چې د طالبانو له راتک سره په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط او د بشري حقوقو عمومي وضعیت په 2021 کال کې د پام وړ خراب شوی دی. ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم مکته د واتس اپ لاري او همدرنګ زموږ د پیغام سبتون کې ټلیفوني شمیرې لاري را رسیدلې دي. ل دې پیغامونو څو راخلو.
زموږ د خوست د مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې الحمدلله په خوست کې امنیت د نورو ولایتونو په پرتله باندې ډیر ښه دی، ځکه چې د خوست خلک خپله غیرتي خلک دي. داسې فعالیتونه دوی نه کوي چې هغه دي د خوست والو د خپل وطن په توان باندې وي. نو موږ د امنیتي مسؤلینو نه غوښتنه کوو چې امنیت ته دوی نورم توجه وکړي، نورم اقدام وکړي چې تر څو هیوادوال وکولی شي په آرامه فضا کې په آرام دسترخوان باندې خپل ژوند وکړي، خپل روژه ماتی وکړي، خپل اخترېز شپې ورځې په آرام کې تیرې کړي، تر څو دلته خلک د غم په ټغر باندې کښېنه نول شي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته زه دا پیغام پرېږدم چې زموږ د باغرام په ولسوالۍ کې د ټلیفوني خدمې نشته. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته خدي راوي، او زموږ سړکان ډېر خراب دي، چې زموږ سړکان راته جوړ شي ډېر به شي. السلام علیکم.
بابر زه یادګار یم د لغمان ولایت څخه د سره په پیغام پرېدم چې د طالبانو څخه په ډېر درناوي هیله کوم چې دا کوم کومک هغه کې د غریبانو لپاره دلته ټول هغه خلک دا کومک اخلي چې په هغې دولت کې همغې خلکو هغه سل خانان او په دې دولت کې مسامغې اخلي. ټول واسطه بازي دی، که څوک طالب وراره دی، کاکا زوی دی، هغه ته ورکول کېږي، خاله زوی دی، ماما زوی دی، رشته دار دی، هغه ته ورکول کېږي، او د غریبانو حق د پښو لاندې پیمال دی. نو د طالبانو څخه هیله کوم چې د دغه کار مخنیوی دې وکړي او غریبانو ته د خپل حق ورکړي.
زمونږ هغه پیغام د ثور په باره کې وو چې دا د افغانستان د پاره د بربادۍ یو اساس کېښودلی شو، او هغه ارجنټان چې دلته تربیه شوي وو هغې نه افغانستان ته خدمت وکولی شو. نه زه غټ وم، زه په څلورم سمن کې وم، او د هورا نارې ډېرې وهلې، او یو نظام یې له منځه یوړو، یو اردو یې له منځه یوړه، او اوس مونږه ټول افغانان دا چیغې وهو چې نواز شریف داسې وکړه. هغه مونږ خپله په ځان کړي دی، ټول سره یو شلو، دا نظام یې په خپله خراب کړو. د همغې وخت نه چې د افغانستان حالات خراب دي، دو څلوېښت کاله کېږي تر اوسه جوړېږي نه، نو الله دې باقي خیر کړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
په دې خبرې مجله کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونه ته دوام ورکوي.